アサミラジオ。
درانو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه له دې شیبه پیل شو. زه اسمت څاروانیم د خبرونه د دې سات په خبرونو پیلوم. طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بن شاهید سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغن سیمې تیراوه. د دې پیښې نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو په پرانیستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلي او د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلي کرزی سره په خبرو کې افغان ښځینه فعالانو د نجونو د ښوونځیو د ژر تر ژره پرانیستل کېدو او دندو ته د ښځو په ستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلي کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر پاڼې خپور شوی راغلی چې د هیواد ښېګڼه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لاره هواره شي او ښځې په ټولو برخو کې پراخه ونډه ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو وریزه لوبه کوي. دا لوبه د آیرلند په کوربه توپ په بلفاس ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبه په ورځ بلفاس ته رسیدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 پیلېږي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ په شلو وریزو لوبو کې له 5 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یوه مساوي شوې ده. د ملي ټیم ځینې مشهورې څېرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامنځته شوي خپګان او غوسې په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمري په 14 په یو راپور کې لیکلي و چې د روغتونونو او ښوونځیو په ګډون په ملکي سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتېدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه و پاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال 180,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هېواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په منځګړتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې نن د عاشورا په ورځ کلک امنیتي تدابیر ونیسي.
کوم لسم د محرم د ایدو خپل مراسم ادا کوي. ایدا وسره مخمخې ته دې کې مزیت توجه وکړ. دو
ډیورن کرښې ته څیرمه د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د طالب او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ نښته شوې.
نو کونړ دانګام ولسوالۍ بن شاهي سیمه ته ویل کېږي، په هغې کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستې جوړې کړي او زموږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شوه.
طالبانو په زابل کې څو تنه په درو وهلي دي.
د استیناف محکمې له لورې د خلکو په شتون او په حضور کې یوه ښځه او یوه نارینه ندرس درې وهل شو.
په ننګرهار کې د ډینګي ناروغي له خپرېدو وروسته د دې ناروغي په اړه په کابل کې هم اندېښنې زیات شوه.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
او د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
و بجې او 15 دقیقې شوې. ملګرو ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي، څو د عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد و چې زیاتره شیعهګان پکې پنهښ شول. د موضوع تفصیل سفی الله ستانی ځای وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له خوا تېره شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستي بریدونه په کلکه غندل شوي چې دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترسره کړي او پکې تر یو سلو شلو زیات کسان مړه او ټپیان دي. یو نامه ویلي د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې غونډې پر مهال له طالب ځواکونو وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تامین لپاره جدي کار وکړي.
اوس په فلحال دا د شګونو د یغه مسله د فلحال تاسو د نوې مسؤلیت رسپل کېږي. فلحال به تاسو جوال د چلن سره مهمه کېږي. د شګونو چې کوم لسم د محرم د دوی خپل مراسم ادا کوي، دا سره مخامخ یي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د یو امنیتي کمیسیون په جوړولو سره له شیعهګانو غوښتي چې خپل مراسم د په سړکونو کې نه ترسره کوي او تکیه خانو او جماعتو کې د آزاداري وکړي. د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو ګڼ شیعهګان چې دا ورځ د محرم په مناسبت په آزاداري بوختي اندېښمن کړي. دغو بریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په پولیسو خټه سیمه کې د چاودنې له امله اته کسان مړه او څه باندې شل نور ټپیان شول. تر دې یو ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند د سرکاري سیمه کې چاودنې اته تنه ووژل او اته لس نور ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څنګ په غاړه اخیسته. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش ګواښ له منځه تللی او دا ډله په سلو کې اته نوي ختمه شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې راتلونکي اونۍ به کال پوره کیږي، داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې اکثر شیعهګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بن شاهي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نشته شوې ده. د دوی په وینا نشته وروسته لدې پیل شو چې پاکستاني پوځیانو د کونړ په خوره کې د پوستو د جوړولو هڅه وکړه او ازغن سیمې تیرو. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستاني ځواکونه غوښتل چې د بن شاهي سیمه کې د ډیورن له کرخې دی اړخ نوې پوستې جوړې کړي او اغزن سیمو غځوي، خو طالبانو یې مخالفت کړی او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل:
د کونړ دانګام ولسوالۍ بن شاهي سیمه ته ویلې کېږي، بارډر دی. په هغې کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورې پوستې جوړې کړي او زموږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شوه او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج. او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او طبیله سیمو باندې چې دی نو د افغان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستاني ځواکونو او طالبان ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه په کې ورته د مرګ ژوبلې کوم خبر نه دی را رسیدلې. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف تیر شپه 10 بجې ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
دغه مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پېښ شوی دی. دغه چې سرحدي علاقه ده دغلته ګاونډي امی ملک هم فوج ځای په ځای دی او امارت اسلامي مجاهدین هم دي. څه وخت یو بل سره ډزې تبادله شوي دي او بالکل اوس وضع بېرته ارامه ده. د هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري. فلحال
د سیمې اوسېدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برقي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مروره او خاص کونړ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوختي. په سلګونو کورونه په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په سابل کې د زنا او غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې یوه ښځه او یو سړی د زنا په تور 9 دورې وهل شوي او په بند هم محکوم شوي دي. د دې موضوع تفصیل هم صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبې په ورځ یو ښځه او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي،
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږ تنه مجرمین چې سمو د وړاندې نیول شوي له چړونو څخه وروسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لورې د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول.
سربیره په دې تورن سړی په شپږ کاله او تورنه ښځه په 2 کاله بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 6 وهل شوي او په شپږ کاله بند محکوم شوي. پاتې 2 کسان هم د غلاو په تور 6 او 15 وهل شوي او په 1 میاشت بند محکوم شوي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې 1 کال تیریږي. د دوی چارواکي په تیر 1 کال کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 کسان 9 وهل او تر هغه وروسته یې تیره اونۍ ننګرهار کې هم 3 کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې آر او په 9 درو وهل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په عام مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیوله چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څه وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین د نه پلي کوي. په عام مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقونو د سازمانو کلک غبرګون هم پارولی. له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته ویلي، طالبان تورن کسان له کومې قانوني پروسیجر او عدالت ته لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغې اندېښنه وښوده چې که طالبان دې کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسکر هم خلکو ته په خپل سر سزاوې ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی، خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو صحرایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د ډینګي تبې له ډېرېدو وروسته د افغانستان په پلازمینې کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکوي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې تبې 70 پیښې ثبت شوي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په دغه ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 4 شپې ته پیښې ثبت شوې دي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي تبې اخته شوی وایي زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کېږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. هم دا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغه مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نورو خلکو ته، نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه دا ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګې تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14 راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 46 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 5 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبیعي پېښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
دغه راس د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نس ناستې یا کولارا ناروغي خپره شوې ده. په دې اړه هم وروسته راپور لرو، خو اوس د رګبي د ملي ټیم د بریالیتوب په باب یو خبر. د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګټه. افغان لوبغاړي پرون ماښام په پایلوبه کې له سنگاپور سره مخامخ شول. پایلوبه ته تر رسیدو پورې څلور لوبې سر په سر ګټلې وې. جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د انډونیزیا جاکارتا د آسیا د رګبي 7 ټرافي جام کوربهو افغان لوبغاړو په فائنل کې له سنگاپور سره د لوبې میدان ته ورودانګل. لوبه د دواړو هیوادونو په ملي سرود پیل شو، خو بخت د افغانستان سره یاري ونه کړه. افغانستان لږ تر لږه دوه لوبغاړي د مخکینیو لوبو پر مهال ژوبل وو او د ورځې په جریان کې سختې لوبې تېرې
کړې.
افغانستان په دې فاینل لوبه کې د سنگاپور په وړاندې 19-15 ماته ومنله. په دې ترتیب افغانستان د آسیا نایب اتل ولی ته ورسېده او سنگاپوریانو لومړی مقام ترلاسه کړ. د عمر سلیمان خیل په لوبډل مشرۍ افغان لوبغاړو فائنل ته تر رسیدو د مخه د ایران په ګډون د آسیا څلور ټیمونه مات کړل. په سیمی فائنل یعنی مپایلوبه کې ایران 22-0 مات کړی و. تر هغه مخکې له کوربه اندونیزیا نه 24-0 لوبه ګټلې وه. په لومړنیو راوندو کې هم هند 20-0 له مخې لري کړه. تر هغه مخکې د ټورنمنټ په اولنۍ لوبه کې له اردن سره مخ چې هغه لوبه 14-4 وګټله. د افغانستان د رګبي ملي ټیم داسې وخت د آسیا له قوي ټیمونو سره د رګبي پاتلولۍ جام کې ګډون وکړ چې د افغانستان ګڼ لوبغاړي د وروستي یو کلن سیاسي تحول په خاطر له هېواده وتلي او د ګڼ نورو برخو په څیر ورزشي څانګې هم د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي. د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني ازادي راډیو ته ویلي ملي ټیم داسې وخت د آسیا جام کې لوبې وکړي چې بودیجه ورته نه ځانګړې شوې. یوازې د افغانستان د رګبي فدراسیون نه بلکې ټول فدراسیونونه له کمو مالي امکاناتو برخمن دي. اوس هر څه بند دي، موږ هیڅ ډول حمایت نه دی لیدلی. آن ځینې ټیمونه لکه کرکټ او فوټبال چې یو شمېر فعالیتونه او لوبې لري، هغه هم له خپلو شخصي لګښتونو کوي. د افغانستان د رګبي ځینې ملي لوبغاړي له بهرنیو هېوادونو لکه آسټرالیا او نیوزیلند له افغان لوبډلې سره یوځای شوي. له دې ډلې د ټیم کپتان عمر سلیمان خیل چې د نیوزیلند د رګبي په ملي لیګ کې لوبیږي او په روانو آسیایي لوبو کې د افغانستان لپاره ډېر امتیازونه هم ګټلي دي.
په دې برخه کې لومړی نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته په تیر یو کال کې ژوند ته کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې نجونې یوازې د موسکا په خاطر وهل کېږي په یو مطلب کې لیکي. د سولې او ثبات د ټینګېدو په اړه د طالبانو له ژمنو سره سره افغانستان په ټوله کې لوېدلی او وګړي د اقتصادي ستونزو په څیر له مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د ګارډین په لیکنه پر ښځو د طالبانو لخوا بېلابېل محدودیتونه لګول شوي او د بېلګې په توګه له زده کړو له شپږم ټولګي ورته د نجونو منع کېدو ته اشاره شوې ده. یوې ښځې ګارډین ته ویلي چې درې ځلې په بازار کې د ښځو د وهلو ټکولو شاهده وه. هغې ویلي چې ځینو ښځو پتلنونه اغوستي وو چې د طالبانو په نظر تنګ بلل کېږي. ګارډین دغه راز ویلي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو بهیر درېدلی، د دې هېواد اقتصاد د سقوط پر لور روان دی. ګارډین په تیر یو کال کې له افغانستانه د لوستو کسانو تېښته د دې هېواد یوه بله ستونزه یاده کړې ده. په مطلب کې لولو چې طالبانو د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې بریاوې ترلاسه کړي، هغه چې د ګارډین په لیکنه د افغانستان دولت په تیرو شلو کلونو کې په ځمکه وهلی و. خو د لیکوال په باور په دې برخه کې د طالبانو پرمختګونه ورو شوي دي. یوه سوداګر ګارډین ته ویلي چې فساد د اشرف غني د حکومت په اندازه نشته. هغه ویلي کله به چې د یوې ستونزې د حل لپاره یوه دفتر ته ننوتلی، نو بله الف نه تر یا پورې درڅخه د یو شي غوښتنه کوله. دغه سوداګر ویلي چې اوس دغه کسان د ګوتې په شمار دي، خو شمېر یې په زیاتېدو دی. د مطلب په یوه برخه کې لولو چې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی، خو د نړۍ هیڅ یوه هېواد هغه په رسمیت نه دی پېژندلی او طالبان هم په انزوا کې دي. امریکایي هیل ورځپاڼې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن زواهری وژلو ته پام اړولی دی. د دې مطلب لیکوال ټام مکایټس په دې باور دی چې په اوس وخت کې د تروریزم اصلي ګواښونه د ډلو لخوا نه بلکې د افرادو له لوري متصور دي. هغه افراد چې په هیڅ ډلې پورې تړلي نه دي بلکې له افراطي مفکورو الهام اخلي. په مطلب کې راغلی چې د زواهری وژنه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر 11 حملو ته ورته خطر کموي، خو د لیکوال په باور هغه نشي کولی چې د دا ډول افرادو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبان وایي د زواهری له راتلو او استوګنې خبر نه دي او د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي.
د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلیو سیمو کې د نسناستی یا کولرا ناروغي ډیره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستی له کبله په سپیراو ګیانی ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. بلې خواته چارواکي وایي په یادو سیمو کې ګرځنده روغتیایي ټیمونه په کار ګمارلي او تر ډیره د چټکو روغتیایي خدمتونو له کبله د دې ناروغۍ د پراخېدو مخه نیول شوې ده. نور حال په دې راپور کې
روغتیایی مسئولین وایی د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومان او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستی پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډیر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د نسناستی 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولي دي. په سپیری ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
کولرا کې تقریبا په دلاس ورځې کې 340 نفره دا د کولرا په کې موږ رجستر کړی دي ثبت کړی مو دي چې د نجمې څخه خوشبختانه ټول خدي خو یو څو نفر موږ مړی لرو چې هغه کې 15 نفره مشمون دي او 3 نفره لویون دي یا د کولرا د پېښې څخه مړه شوي دي.
د اسهالاتو یا کولرا یو شمېر پېښې د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د ګیان په زلزله ځپلې ولسوالۍ کې هم رامنځته شوي دي. د ګیان یو دینی عالم مولوي نورجان زاهدي وایي
د ګیان ولسوالۍ د زلزلې نه دلی ډېر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماري د کرولا بیماري ده. خلک په مختلفې بیمارۍ باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغې بیمارۍ ته د توطیه او تمهید ونیسي. خلک داسې خلک دي چې هغه کلینیک نه لري، هغه هسپتال نه لري او ډېر خلک تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤول ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیښې ډېرې وي خو په راوروسته وخت کې دا ډول پیښې کمې شوې دي.
په ګیان کې په عموم کې د اختر نه مخکې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنې په پښتو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ته کېږي چې بېحې زیاتې وي. هره ورځ چې نو موږ سل مریضان اډمټ کول په هغه کې مو چې نو څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګون ته یا شرنی ته. هلته انشاءالله اوس حالات بهی کنټرول شوی دی ځکه د وزارت نه یو څو دولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوی دپاره چې مثال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي او صفا اوبه یو بله مسه ده هلوټرس نومېږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم بهی اوس حالات نورمال شوي دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیرې په زلزله ځپلو کې د نس ناست یا کولرا د پیښې د ډېرېدو تایید کوي او وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولرا د خورېدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د څاګانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوي دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بېخي زیات شوي دي. دې په مقابل کې موږ دې ته ولته څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مېر لګلې دي چې ولته دې ته په کلي کې ګرځي څیک داسې اسهالات ولري ولاته تدوي کوي. خو په هغه ځای کې د واقعیت په حقیقت کې زیات شوي دي.
د ډاکترانو په وینا نس ناسته یا د اسهالاتو ناروغي شدید منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بې پروایۍ په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډېر په هغو ځایونو کې ورباندې خلک اخته کېږي چې اوبه یې ناپاکې او ککړتیا پکې ډېره وي.
جوان
طریقه پولیس وجو شوې
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
او سمش خبرونه د ماشام تر او بجو پوری دوام کری.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
محترم ده طالبان ده لسه خود دیر پازا بسو زکه پازا بسو چه تقاوت پشی جو ریاست ده تقاوت وی دلتن نور مرازی دلتن کار خلاص ده بان تزی ریاست ما یبینو تجوزو وی دلتم کار خلاص ده بانگ تزی لس رزو باد بانگ تزی لس رزو باد بانگ تزی اگر لس رزی پیو کال تیری شوی دید پو غمر سرکا کریو والا ہے.
از پیام های شما
سلام و نانی کیجی لیل آزادی رالی طول کار کون کتا ورائی دیکو ما در هیلمن ولایت مرکز تخدا پر رانتا استفرش دمه او دا زموږ پیغام د اسرائیل د ملي ادارې د رئیس ډاکټر فکی محمد جی تر غوږونو پورې ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې د دویم مرکز ولې نه راته فعاله کوي ډاکټر صاحب محترم ځکه جنکیټونه کمپیوټرانو هر څه راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعاله شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغوه شي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي بیا دویم ځون ته راواړولو چې وایي ملي ادارې دا تصمیم نیولی دي چاغه ټاپ نمبر چې وړي دا کسان باید په اول ځین کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي. اوس د دویم ځین دې څنګه دې کاته ځوانان پرسونل دا به کار ګرځي چې کې ټونو ورته دا یې پاتې دي کنه چی ژینه.
از پیام های شما
السلام علیکم عین الله ما
متخاخ ده ولایت نسبت به استادی اونا کلینیک به وردو کلینیک دوا صاحب رازی دوا کلینیک به طولا و خلپ دوا خانو که یو مریض وارسه صاحب اجل مریضی یو پایگر بولی بار که نقطه بار که خلپ دوا خانی و بس ما دوا خانی دوا بار
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.